سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب راټول کړي خو فایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2020م د اگست لمیشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامدار نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعات په اړه هم نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایديالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس‌تانگزی نظر د تایید واړه ده. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض ده، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال عباس‌تانگزی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض ده، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر هنف خالد حنفی بیا په مخالفت کې ویل چې هر ځای ته چلار شو د تعلیم خبره کیږي، تعلیم یو مباح عمل دی. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف په پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي الماس د بهرنیو محصلینو د جذب خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 110,000 امریکایي ډالرو په بډو اخیستو تورنده. د قرغیزستان د زده کړو وزارت ښاغلی الماس او د هغه قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو څلویښت کلن الماس د 2000 کال راهیسې د قرغیزستان د زده کړو وزیر په توګه کار کړی دی او د دې هیواد د زده کړو په سیستم کې ډیر اصلاحات رامنځته کړي دي. د ارمنستان چرواکی وایي د دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمې په درنو وسلو وشتلې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د ده په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له چرسو د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنجشنبه د سپتمبر په 9مه د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړېدو کې د چرسو کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټې غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنې کې به د چرسو استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیز د قانون له مخې تایید شي. جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو، تولید او کاروبار باندې سخت قانوني بندیزونه لګولي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. غزنی ته د نورو کلونو په پرتله ډیر سیلانیان ورغلي دي.
غزنی ولایت په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروی څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي
وو. او په نړیوالو مسایلو کې مو بیا درته په دې اړه باندې راپور چمتو کړی چې لویدیز پر روسیې د نوي بندیزونو چمتووالی نیسي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 80% د طالب وسلوالو له لورې و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل پلارو کوڅو کې خیرات ټولوي.
دا وای د کورنۍ وغړی چې یوایم جوړ او نور المسیان دی یوازې د تسترګي اړوي چې ماشام به و ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وای زوی تیرو جنگونو ورڅخه واخست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
کی دارم کی کار کنه وخت از یانم اینم ته میم قموی سفیدم
هیڅوک نه لرم چی کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک سر کینم. څوک پړی چې په دې عمر سوال وکړي موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوی واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکو احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کمی چې شیرازی دام خاص خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څو پیژندلوي هغه ته ورکي. عام غریب خلک پاتې وي هغه ملکان او شناخته خلک یاخلي غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویل دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خندونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویل دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 129 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې 80% د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 30 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتی او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. او چا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسوونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 4 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم او چا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خندونو کچه 90% لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنۍ مرستندوی ادارو ډېرې مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې د مرستې په شفافه توګه مستحق خلکو ته ورسیږي.
بهرنۍ مرستو ته هم د وچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي او رسات بیا وکړي او هڅه وکړي چې مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه ورسته بیروزګاری او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلو په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. د غیدارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی و ویلي و چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې د هم راغلي و چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 129 خنډونه رامنځته شوي وو چې یوازې 80% د طالب وسلوالو لرو. خود طالبان حکومت بیا ویلی و چې په تیر کې زیات شمیر بهرنۍ مرستندوی ادارو ډیر غیر مستحق کسانو ته مرستې ویشلې وي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی. موږ هم په همدې اړه د بشري حقوقو د کارپو محمد ابول احرار رامسپور سره خبرې کړې دي چې دا غوې نظر مو پختلې دي.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه رئیس چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامدار توګه درسنوي او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمي اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادېږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروې څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخلې او ستونزې وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې د یوناما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمی دپاره افغانستان 614 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده، او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د دوی بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا د روسي اعلامیې په اړه مختصر خپل نظر شریک کړی و.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټوست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټوست د القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. د فیروزي عزیزي په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear le britra urusta mug da talibano le mushrano sara paadi ke kiu awazi waim che le dp ke urusta ham mug chamto yu che da trahgarizo andekhno paada amalan le talibano sara khil pati shu
with Taliban regarding terrorism concerns
talibano makhki pa afghanistan ke da america da bi pilot alota ke brit gandalai khod emin al zawahiri jasad la turusa ham na da taid krai da amerikai charwakai ida kawi che da de vaziyat da dawam pa surat ke pa afghanistan ke da koranai jagde ehtimal sta. خاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلیتوب خبره هم وکړه. نو موري وویل چې طالبان هم یو خلنه و، یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې و. نو موري وویل یو ډله افراد و چې لمک سره په قطر کې خبرې کولې او بل ډله په کوټه کې ناشته و چې پریکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سی کنه، او په خبره د کوټه ډله بریالي سو او د زور لارې واک ترلاسه کول غوره او عملی کړد. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوی رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحد ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
نو موږ دا اداره دوه موقعیت نه لري په افغانستان کې هیڅ تنظیم هم بهرنی تنظیم وجود نه لري کوم نومان څه خپل سی دا بالکل خیالي دي او د ځینو مغرضو کړو پروپاګند لامل یادی کی دا نومونه
خغلی مجاهد داسې محل دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدي ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 1 عمومي اسمبلا کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. لویدیز په روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټولو پښتنو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصاد توان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتن روانه کړي چې دا څو سیمې خپلې کړي. سفیر لستنګزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټول پوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا متحده ایالتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مخته تلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخو د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوې بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبوردونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپروژیا، روسیا. روسیې وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیې د فبروري له 24 د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربیره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له 19 تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله پوره چمتو ده او په روان شل ورځ جام کې به ښې لوبې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23 نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو وښوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخه کې ښه تمرینونه وکړل.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالۍ تیر شوې قوي ټیمونو سره. دې نم لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ټول مشکله ټیمونو سره او قوي ټیمونو. نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي ځي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله آب و هوا سره د بلتیا او د تمریناتو 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي. دغه کیمپ کارنتین تمرینات نو انشاءالله آمادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
ښاغلی اشرف وایي هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یو اونۍ کې به له لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره سره له دې چې افغانستان په دې جام کې له پیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې ښه لوبغاړي لري او د راتلونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمېر افغان مینوال له نړیوال جام مخکې له یو شمېر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یوه جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زی او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت په خوا ته ښه نوملړی انتخاب شوی، خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتووالی نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې وه هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د راتلونکو اکتوبر میاشت په 28مه نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 28مه له انګلند او د همدغه میاشت په 26مه له نیوزیلند سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومه لوبډلې استرالیا، نیوزیلند او انګلند دي، او د نورو حق لوبډلې به هم ورسره لوبي وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالي ورسته د ګروپ ته راځي.
را پورونه مرکی او اوریدونکی
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ څخه د ختیځ نورستان په لور د لس کیلومتره سړک رغولو چارې پای ته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته بشپړ شو او پکې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیرغونې ریاست مسؤلین وایي د سرکونو د نشټوالي په وجې د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي، چې له عملی ولس او حکومتي کارکونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوسی د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سرکونه جوړ او دغه شریک ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وان ټوایګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غزی آباد پر لور د لس کیلومتره نوي وهل شوي سرک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ اګوګ دره د کلیو د بیارغونې پراختیا ریاست له لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې لس کیلومتره سرک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د دې کې تقریبا زر کسانو هغوی ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکو کې هم موږ غواړو چې یاد سرک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیځ نورستان او غزابات ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکو وای په خوای سرک نه درلوده، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلو نه کول. اوس خوختي چې سرک ورته جوړ شو، خو غوښتنه ده چې یاد سرک تر غزیاباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق: مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله د ټولو ولسوالیو نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پپړوک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی و، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وس په غزنی ته ورشو. په دروستیو کې غزنی ته د بهرنی سیلانیانو ورتک زیات شوی او په یو اونۍ کې وطن سیلانیان بلا بلا هیواتونو هلته ورغلی دي. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د بلا بلا هیواتونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته ورغلي چې له بلا بلا تاریخو او ځایونو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې ووري.
شاوخوا څلوېښت کلنه میری له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلې ترڅو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دا دی غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میری نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلې، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
له ډېر ماشوموالي مې دا ارمانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت ښه نه و. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلی یم. ډېر خوند یې وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپټرین بیا له تایلنډ هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی و ډیری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی. مخکې به چې زه راغلم ډېرې سیمو ته به نه شم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بیلابیلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 3000 سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بیلابیلو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړي.
غزنی ولایت په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو، چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروی څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي وو، او څلور کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایتالیا څخه په موټر سایکل راغلی وو. د دله خلې چې دای اتلسو هیوادونو ته په موټر سایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هم له تایلند هیواد څخه دا تو میرمنو په ګډون 11 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
نن د ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه مطرح شوه چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او کنه. په دې اړه باندې موږ ته هیوادوالو پیغامونه پریښي دي چې زه به یوازې د یو څو هیوادوالو پیغامونه راوخلم. د شفافیت په حق لا څه نشم ویلی، خو دغه وړیا مرستې افغان ملت سرنوشت سره لوبې کول دي، ځکه که چیرته دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي له دې نه به ډیره ښه وي. یو بل هیوادوال د شاپورزی په نوم بیا لیکلي چې زما د سترګو لیدلی حال دی چې زموږ کلي کې هغه چا ته دغه مرستې رسیږي چې څوک ملا صاحب ته درې وخته ډوډۍ ورکوي. بل خطرې بیا د هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې دغه پروسه شفافه نه ده، خوندې نشته، کوم خلک چې غریب دي هغوی ته دغه مرستې نه ورکول کیږي، یوازې هغه کسان چې هغوی شناخت لري دغه مرستې ورته رسیږي. عطاءالله شفیع بیا لیکلی چې څوک چې د ملکانو خوښ وي هغوی ته دغه مرستې رسیږي، نو ځکه هیڅ شفافیت نه لري. همدارنګه همراز د پکتیکا ولایت د ګیلان لیکلی چې په دغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته ده. محمدی بیا لیکلی دي چې دغه مرستې شفاف نه دي، یوازې په هغه کسانو باندې وشل کیږي چې خپلوان لري په دې برخه کې، یو هغه څوک چې واسطې لري دغه مرستې ورته رسیږي. یو بل فضل محمد بیا لیکلی دي چې وایز ما په شخصي نظر کې چرته د مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي، نو هغه خلک چې واقعا مستحق دي هغه به هم پیژندل شي، او سره لدی چې خلک به پیژندل شي چې دوی مستحق دي، دوی سره به مرسته وشي چې د کور لپاره د خوړو لپاره یو څه ځان ته برابر کړي. همدارنګه یو بل علي لیکلی دی چې هیڅ وخت په افغانستان کې شفافیت نه رامنځته شوی او نه هم په دغه مرستو کې کم شفافیت شته. خدا ده چې د کار په بدل کې خلکو ته یو داسې لاره پیدا شي چې هم دوی ته مرستې وشي او هم کار وشي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونو ته چې را لیکلی مو دي.
ما زمان عبدالحق د لغمان ولایت سیتونکو یو تن متقاعد یم. نو هیله مې دا ده چې تاسو د طالبانو یو استازه یو نماینده به صلاحیت وغواړئ او دا د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوئ. دا موږ ډېر په تکلیف کې یو، په مشکلاتو کې د یو کال کېږي چې زموږ کوم هغه حق چې د هغه نه ده راکړی. نو نه پوهېږم دوی چې آخري فیصله ده، آخري فیصله څه معنا او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجونه ده چې ملت ته اطمینان بخونکی ځوابونه همیشه د چارواکو نه اخلي او ورته سپاري. مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد آزادی ریڈیو کرکن کو اور تم سلام ویم دغ شیر محمد عباس تنگزش دا خبر کڑی داد افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې. دا د بارونو ځواکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وس پیدا دلته دایست او نور دلی ټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو. مګر دا د شذو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب پر برابر هم خبر وکړل. پر نرو شزه دین اسریز د کری پارس دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه ژر تر ژره د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتب ته نزي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د مخکښ خزه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اگست میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره یو میلیارد او سل میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې وویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف پوهنتونونو ته د مسلین د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر 28 په یو اعلامیه کې ویل الماس د بهرنیو محصلونو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د اصول لزر امریکایي ډالرو په بډه اخیستو تورندي. د قرغیزستان د لوړ زده کړو وزارت خغلی یلماس او د هغې قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ویلي د دوی او ازربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي ازربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیری د پویناته هیواد د استقلال، حاکمیت او دموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکرين ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې او بسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه تل سپر مختللي راکټي سیستمونه او هغه وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د امرسته د اوکرين د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له 400 د ګټه اخیستو وړاندې کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنځشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړیدو کې د 400 کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټي غړو ویلي چې د وړاندیز درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د 400 استعمال په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي.
مخکخې خزی
درندستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې منیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کاوه وروسته بیا مړه شوله. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلابیلو ډولونو کړیږي. تقریبا 9 کال وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دی واجب په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قران شریف ته د به احترامي تور ور باندې لګیدلی وو. لکه باندې 9 کال را په دې خو افغان میرمنې وین جونې خپل حقونو ته د نه رسیدلو لامل زوريږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدر کول او تړتیا لري. نن په همدې خپل خبرې کوي په تخنیکی برخه کې میر احمد صافایم راسره سره کوي. لمون سره میلمنی دي مدني فعال او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکوال او ژورنالیست شاملا نیازی. دوه میلمنو ته خراغلاست وي ستړي مشي په خیر راغلي.
خوشاله يم تاسو سره.
بیا هم خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلي. راځو خبرونه باندې باندې پایل کوو تر هغه چې زموږ بل میل معنی اړیکا وسلیږي. موږ تاسو خپل خبري شروع کوو. اوریدونکو چې موږ سره اړیکې نیولې دي، دوی وایي چې د ماسا په مړینه باندې خفه دي، خو دوی یو ګیله لري، وایي د ماسا د مړینې غږ په ټوله نړۍ کې خبرګونونه ډیر زیات درلودل. څومره به خو چې په افغان ښځو د موسمي محدودیتونه چې دي د ممداسې شدید غندل شوی وي.
دقیقا دا ګیله زموږ د خوندو په ځای ده، او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي، خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده. که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندي قرار لري، چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایف او میل سو دوی په کورو کې به سرنوشت ناست دي، اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله. مګر په ایران کې یو حادثه منځته راغله چې ډیر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه، باوجود دې چې موږ خپل افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده، او موږ ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي. مګر تاسف شته او درد شته، ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور ریوال غټ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي، مګر ولې د افغان مرمنو غټ اوچت نه ساتل کیږي، بدرقه کیږي نه، سپورټیږي نه، کوم اقدام ورته کیږي نه علني، دا یو ډول ګلشته او پر ځای ده.
بله، تاسو به تر ګرځو خپل بلې ملمنې سره به خبرې پایل کو. لنی کمر نن دواړه ملمنې مونږ یې زی تخلص کی شاملین یې عزیز ما غاوري.
بله، سلام تاسو ټول
اوریدونکو ته. تاسو اړیکه لګروس ته واصل سوال نو هغه پښتنه تاسو نه تیر اسوز به بیا تکرار کما ما پښتنه چې ما اغلی قمر نیازین او کړ تاسو نه هم مترکوم. اوریدونکو ازادي رادیو سره اړیکه نیولې، دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خوشحالي خوده لیدا، خو په خو کې یو ګیله کړی دغه داده چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خبرګونونه درلودل، خو افغان مېرمنې دام غړي چې په دې رقم وضعیت کې دي دوی بلبل محدودیتونو سره مخ دي، غاګي دومره زیات لکه څومره چې پکار ده نه بدرګکیږي، یعنی خبرګونونه نه لري. تاسو په دې اکل سره توایه
یو ډیره مهمه موضوع چې پخین هم د مسامینی لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونی وکتر څنګه دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هشتاګ وکړو په ملنه او زلو، پخین هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډیر د سټایل او زکه چې دوی کچې د قرباني ورکیا د سپی مسکیږي نه غواړي چې هغه مسائل بیرته تکرار شي، او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په راواخلو په دې باندې وایي چې افغاني ښځې په ډېرو ستونزو کې دي، تاسو وګورئ په د ماسا مینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړی هم شته او ښځې هم شته، یعنې دواړه ډېر راټولېږي. په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي، اولې ښځې کار نه کوي، اولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي. ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنا همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي دا سم دي، نو نیم کسان چې وسله لري طالبان دي او نیم کسان چې دي فکري دغسې دي. زما په نظر ډېر اول لغه قصه چې ده کیسه دغه دغه مبارزه له خپله ځانه شروع کېږي. موږ افغان سړي چېرته د ښځو په ننګونه درېږي، نو ښکاره خبر ده چې نړیوال هم هېڅکله نه یادوي. وخت په تېرېدو سره همېشه لیدلې چې نړیوال له افغانستان سره څومره جفا کړې ده، د افغانستان له ښځو سره څنګه جفا کړې ده. هغوی په خپلو هېوادونو کې د مېرمنو لپاره کوم حقونه ته ژمن دي، او زموږ په هېواد کې وګوره که چېرته مثلا دوی د داسې یو هېواد سره توافق کوي، مطلب دا چې هغه حقونه چې دوی ټول ورته په خپلو هېوادونو کې ژمن دي، د ښځو لپاره، د ښځو د کار کولو یا د تعلیم لپاره، هغه ټول په پخو لاندې کې هغه داسې افغان ښځې لکه څنګه چې اوس له پامه غورځولې دي دغسې له پامه غورځي. تقریبا موږ همداسې ویلی شو، ځکه موږ تاسو ګورو چې ورورو محدودیتونه یوازې د ښځو په وړاندې زیاتېږي. پخوا نجونې ته شپږم صنف تللی اوس یې عمر یې دیارلسو کالي، ولو که هر صنف کې هغه نشي تللی، نو له دې نه غټه بدبختي به چېرته. زما په نظر لومړی خو موږ خپل هېوادوال په دې کې ډېر ډېرې ملامت دي، او بل دا چې تاسو وګورئ هغه ایرانۍ مېرمنې چې هغه په نورو هېوادونو کې دي او واقعا هم غږ اوریدل کیږي هغوی دغه د محسا مینی موضوع چې یو رقم راخیستی چې یعنی دغه د نیم ملاتړ له برکت دغه ښځې له امله ده چې دوی ښه شناخت لري او دغسې مهم موضوعاتو لپاره د خپلو ښځو غږ پورته کوي. له بده مرغه په افغانستان کې بیا داسې کسان دی ښځو استازولي کوي یا د افغانانو استازولي کړي چې هغه اصلا نه د افغان له زحمته له خوارۍ له بدې ورځې خبر او نه د هغوی په منځ کې داسې ورځې تېرې کړي چې هغه پوه شي واقعا هم افغان اوسېدل بیا یو افغان ښځه یا نجلۍ اوسېدل څومره ستونزمنه ده.
بېرته راګرځو اغلی قمر نیازۍ ته. تاسو د اغلی شاملې په خبرو کې واورېدل چې یو خو په افغانستان کې د افغان مېرمنو سره نارینه دومره نه درېږي، مثلا کله چې دوی مظاهره کوي، کله چې دوی خپل حق غواړي، په رښتیا نارینه نه دي لیدل شوي چې دوی ملاتړ کړي. لومړی په همدې کله راته وغږېږي، ولې دوی داسې کوي اغلی نیازۍ؟
همدغه د تشویش وړ خبره دغه ده. مونږ چې بدبخت یو خپل د کور یو، مونږ خپل په کورنۍ کې اول خپل د نارینه او سپورت نه لرو. هیڅ کله یو ورور، یو پلار، یو خاوند، یو زوی داسې ملاتړ خپل د کور د میرمنې نه د کړی چې د باندې څخه وځي چې هغه اړتیا ورته لري. فقط دا بعضې کورنۍ چې کړي دي هغه هم فقط قبولي یې کړې ده چې هو منو یې چې مور مو دا حق لري چې باید ووځي د کور څخه. هغه هار، هغه ځان ته شرم، هغه یې ورسره سته. دا فطرت د افغانانو کې بالخصوص په پښتانو کې دغه فطرت دوی د ځان څخه نسي لري کولای. دغه هار دوی د ځان څخه نه لري کوي. دغه فرصت یې ځان ته مهیا کړی چې نه پوهېږم دوی کله څومره تحصیل دي افتاسي، څومره جهان دي داسې د دې ذهنیت څخه وځي چې دا ډېر د تاسف وړ خبره ده. همدغسې د کورنۍ څخه کراسو اجتماع ته په اجتماع کې هم که زموږ نارینه زموږ ملاتړ کړی وای نړیوال هم زموږ ملاتړ کوي. په نړیوال سطح کې موږ ښځې هر څومره موږ خپل د ښځو ملاتړ وکړي هغه نړیوال ته معتبر نه ده، قابل د اعتبار نه ده، ځکه چې موږ جز غږ اوچته وو، کل غږ نه اوچته وو. کله چې موږ کل سو موږ ټول پر یووالی باندې نر او ښځه د ښځو د ملاتړ لپاره غږ اوچت کړو هلته ده چې نړیوال هم هغه غږ اوري. دا اوس هم که تاسې د محسا موضوع ته ځیر شئ، د محسا په موضوع کې تر خوندو زیات شمېر ورونه د هغوی ملاتړ کړی او د هغوی نارینه نه غواړي چې د هغوی پر ښځو باندې داسې ظلم او استبداد وشي ځکه نړیوالې ژر غږ اوري. زموږ نارینه بیا خوښ دی چې پر ښځو یې ظلم وشي، زموږ نارینه بلکې نور هم نړیوال ته دا ښیي چې موږ نه غواړو دا څه نړیوالې غواړي. هلته نړیوال ځان یو قدم نور هم شاته کوي چې ودرېږه دوی خپل منځي سره جوړ راسي بیا به موږ منځ ته راشو. داسې یو ذهنیت منځ ته راځي، داسې یو تفکر منځ ته راځي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیا بېرته راګرځو. اوس راځو اغلی نیازۍ، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان میرمنې داسې څوک نه لري لکه ماسا مینی چې لري چې د غږ نړۍ ته پورته کړه، په خپل هیواد کې پورته کړه. یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو ته داسې څه نه دي شوي چې اوس دا رقم وضعیت سره راغلی له دوی نه دفاع وسي؟
سړی د ډېرې سختې مبارزې څخه وروسته ترلاسه کړي دي هغې د لاسه ورکول باید دومره په اسانۍ ونیسي لکه څنګه چې افغانو مېرمنو د خپلو شلو کالو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. یا موږ دوه نسله درې نسله باسواده ولرل، پوهنتونونه یې ویلي، ښوونځي ویلي، هغوی اوس که هغوی واقعیت وړتیا د دې لري چې هغوی کار وکړي هغه کدرونه دي د هغه ځای کې کار نشي کوی یا د چا نیم کې پوهنتونونه پاتې سو ښوونځي پاتې سو. نو زه وایم په دغه دومره وخت کې متاسفانه دغه افغان ښځو نمایندګي هغه چا کوله چې هغوی واقعا هم وړ د دې نه وي چې باید د یو افغان ښځې استازولي کړی وای یا په واقعیت او په رښتینی ډول د افغان ښځې هغه غږ پورته کړی وای. تاسو باور وکړئ اوس موږ تاسو ګورو چې هغه پخواني کسان چې واقعا هم پخوا سرګزاره نه وه، د افغانانو هېڅکله خوښ نه وو، مجبور کې که د افغانانو خبره وکړو، نن په نړیوال سټیجونو کې د افغان ښځو نمایندګي کوي. خو پایله یې څه ده؟ ولې دوی مؤثرې نه دي؟ مطلب دا چې دوی په رښتینی ډول یا له پخوا څخه دې مبارزې ته دوام نه ورکړی. دوی فقط هغه نمایشي او سمبولیک راتله او خپلې خبرې کولې. نن چې هغه میرمن زی اوس وضعیت دومره سخت ده په افغانانو په تیر دی افغانو په خزو کله چې دوی په نړیوال استیجونو باندې استازولي کې دوی استازولي د دوی خبرې هیڅ ځای نه نیسي بلکې په ډېر احتمال باندې دا سیمې چې د ډېرو هیوادونو د افغانستان سره اوس مخامخ روابط نه لري مګر تاسو وګورئ د خلکو د ملت په سترګو کې یو رقم خاورې شیندلې هیڅوک هم د افغان په قصه کې نه دی چې افغان بچی څه کوي څه نه کوي د کوم وضعیت سره مخ ده پټ روابط د ټولو ډېر ښه روان دي ځکه چې وزیران یو بل سره لیده نه کوي سفیران یو بل سره لیده نه کوي یو رسمن چې دې اعلان پاتې چې دوی هغوی په رسمیت باندې وپېژني نو زما په نظر د ټولو لومړنۍ مسله دا ده چې موږ یو متحد ملت نه یو په ملت جوړونه کار نه ده سوی کله چې دغسې یو موضوع رامنځته کېږي موږ په دې باندې فکر نه کوو چې دا یوازې د ښځو لپاره نه ده چې نن ښځې مطلب ته نه دي وایي ښځې دې نه دي دي موږ ته مهمه نه ده دوی په دې باندې نه پوهېږي چې د دغې ښځې د دغې نجلۍ په زده کړې په تعلیم سره دا ټولنه څومره د پرمختګ خواته روانه ده ټوله نړۍ چې اوس پرمختګ کوي ټول وګورو کوم کوم ځایونو ته رسېدلي دي هغوی ډېری برخې ډېری چارې د ښځو په لاس کښې دي خو زموږ د خان تر اوسه نه به ښځه مني او نه په ښځې باندې عقیده کوي چې تو درې دا واقعا هم کار کولی شي که نه تاسو باور وکړئ په نورو هېوادونو کښې ترې شه چې ډېری ځایونو ته لاړ شي ته به نارینه کارمندان به کار کوونکي پیدا نه کړي ته به ښځې پیدا کړي مګر په افغانستان کښې د ښځې کار کول بند دي ما یوازې دا په دې نړۍ کښې د مسلمان هېواد افغانستان نه ده حتی د ښځو په وړاندې دوی دومره زره زره مسایل په پام کښې نیسي چې اصلا اولویت نه دي اوس یې کله د حجاب مسله کېږي د حجاب د رنګ په مسلې باندې هېڅکله څو خبرې نه کوي دا چې کالي دې مناسب وو هغه حجاب ده دوی وایي چې تور شی سر نه تر پایه واغونده دا حجاب ده دوی تا ته هر شی له نوي تعریفوي زه له نسله نسله مسلمان یم زه ضرورت نه لرم چې ته ما ته وښیې چې زه څه وکړم یا څه ونه کړم ځکه زه ما ښوونځی ویلی ده ما پوهنتون لوسته دی زه په دې باندې پوهېږم چې څه زما لپاره مناسب دی او بل زه یو پښتون پلار لور یم ته ولې زما استازولي وکړې ته ولې ما ته وایې چې ته دا وکړه دا مه کړه ځکه زه خپله پوهېږم چې که ته اوسې یا نه اوسې زما عزت زما خپل ده زما کردار زما خپل ده زما افغانیت زما خپل ده ته ولې راځې زما استازولي کښې در حاله چې ټول مسایل زه په دې پوهېږم ځکه زه یو باسواده نجلۍ یم چې دا اولویتونه نه دي او دا مسایل مهم نه دي
ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو بېرته اغلې قمر نیازۍ ته تاسو به هم په دې باندې خبر یاست لکه څنګه چې اغلې شملې هم په خپلو خبرو کښې وویل تر شپږم ټولګي پورې منجونې چې درس وایي د ځینو یې چې لږ زره عمر غټ دی هغه یې ویستلي دي چې تاسو تر شپږم ټولګي پورې هم زده کړې نه شي کولی دا څومره د درد دواړ خبره دی تاسو په نظر اغلې قمر نیازۍ
بلې واقعا په دې جریان زه خبر یم رښتیا هم داسې پیښې منځته راغلي دي ځکه چې موږ د جمهوریت په وخت کې یو ډول یو فرصت مو مهیا کړه د خوندو د تعلیم دپاره هغوی ته مو یو اعلان وکړه چې که څوک په کور کې درسونه ویلي وي د مورا سره یا د ملا سره سبقونه ویلي ملا او انشا زدی هغه د راسې امتحان دي ورکړي څلورم صنف کې موږ کېنوو که عمر یې یعنې تقریبا تر اتلکته یې نو بیا ډېرې خوندې په دې کښې راغلې لی کېناستلې څلورم پنځم صنفو کې او هغوی د دې وړتیا هم درلود چې په دغه صنفو کښې کښېني او درسونه وکړي او بالاخره خپل پښو ودرېږي او تحصیل کړه داسې و مخ ته ادامه ورکړي خو متاسفانه هغه فرصت اوس ځینې اخیستل شوې ده او هغه خوندې چې عمر یې ډېر ده سن یې ډېر ده هغوی ته یې ویل دي چې ته که په پنځم صنف کښې وو که په څلورم صنف کښې وو ورته ویل دي چې مکتب ته مه راځئ تاسې غټان یاستئ ودرېږئ چې موږ درته تصمیم ونیسو تر امر ثانې پورې په تمه پاتې شئ ولې د هغه د تعلیم حق نه ترې واخیستله په مجموع کښې اعلان کوي چې افی عمومي بیا یو بل د کور نه باسې ورکوي بیا یو اعلان کوي چې تر شپږمه پورې مکتب ته دې را سي شپږمه نه در رانیسي بیا بېرته هغه ته عمر ټاکي دا په قانون کښې قانون په فرمان کښې فرمان دا یو ډول تعبیز ده خپله دا یو ډول د خوندو سره یو ډول مخالفت ده چې دوی یې لري زه خپله د یو پښتون نشین منطقې څخه دغه کوم چې واقعا موږ همیشه تر استثمار لاندې پاتې سوي یو حتی نه یوازې په برخورد کښې په فزیکي برخوردو په لفظي برخورد کښې په ډېر ساده اصطلاحګانو کښې زموږ نارینه چې کله ښځینه ورسره وایي حیا دي زما سره زنانه ده
کور دی وران څه ولې هغه څه شد چې ته هغه حياتي نه انت داسې یو استلاله ورته کارې د خپلې محکومه ول د خزه د پاره چې خزه د محکومه یې په دې خبره باندې هغه ته ذهني فشار ورکې د خپلې ډول خوشونت ده چې هغه ځان تر تا کم احساسي چې تخیل کې چې زبات یې منو زولې خدای داسې پیدا کړې ما نړیوال د نږدې پاکستان او ایران د اوس موږ د ایران په محاسبه باندې بحث لرو د دوه نږدې موږ هم سایګان مسلمانان دی مسلمان دی موږ مسلمان یو لا یې دعوی د اسلامیت تر موږ اضافه ده ځکه چې موږ ماشومان دوی روزي دوی خپل مدرسو کې دینی درسونه ورته ورکوي ملایان دوی راته تولیدي دغه ته یو ځل زیر سي چې دوی خپل خزي تر ځای پورې رسولي دي نو ته ولې تر د پاتې ته ولې خپل خزه تر د پاتې پرې دي خو تعقیب یې کړه خدای ورسره منې سناتور سره منې اولاد دی ورته لګي چې درته وی روزي تربیه یې کې درته طالبې کې درته ملایې کې نو بیا دغه داسې علي کې مور سره ګټ سانو په دې علي کې ولې ته نشاته پاتې
bale ډیر زیات مننه تاسو د بیرته راګرځو اغلی شاملین یزي تاسو به دارت وای چې په دې ورسته یو کې د جاب مسله خو میاده سولې په افغانستان کې ورسره د محرم موضوع میرمن سره باید اتمن محرم وسی اوس د سیرا پورونه مخپریږي چې کله دوی ولایت څخه راځي او محرم نه یو سره نو دوی زورول کیږي په دې سیال کې چې افغانستان کې وګده جنگ جګړې تیرې سوي دي اکثره کورنۍ کې محرم نسته په دې موضوع باندې خبر راته وکي افغان میرمن ته څومره د ژوند دایره را قید کړی ده
د محرم مسله خو داسې یو محدودیت د دوی د خزه پوران دی وزر کړه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په افغانستان کې ډېر د جګړه تیر شوی او لا هم دا جګړه روانه ده نو وایو چې اوس کولان سوله ده ځکه چې اوس خلک نه ډېر لږ وضعیت سره مخ دي نو واقعا هم ډېرې کورنۍ خپل سربرستان له لاسه ورکړي چې افغانستان کې نو د افغان میرمنو سره ما کار کوو تاسو باور وکړئ نو 90% داسې میرمنې وي چې هغوی د کور سرپرست نه و یا به خپله کار کوو په یو رقم باندې یا به خسر یا لیوار یا همداسې یو بل خپلوان به ورسره و خو نه کېږي چې هغه به دایم دی سره و زه به تاسو ته یو مثال ووایم دا د محرم په تړاو باندې که چېرته دا د ښځو په وړاندې د یو محدودیت وضع کول نه وي نو یو بهانه جوړول نه وي چې اوس موږ په هر کور کې تاسو وګورئ که سالور نجونې مونږه ولرو د سالور نجونې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا وظیفې ته ځي دوی غواړي کار وکړي او دوی یو پلار لري په دغه یو ورځ کې به دغه یو پلار د کمې لور سره لاړ شي تر څو هغه ځای ته ورسي بیا دغه د سالور لورګانو همداسې د کم یو وړکي ځوی د میرمنې د دغه مسؤلیت هم د چا په غاړه د هغه هم یو کار کول غواړي دغه مصارف پوره کول غواړي که دا به دې ته یوازې په تمه چې تو لرې دغه لور مې ورسوم دغه لور مې ورسوم او دا ژوند به دې څنګه مخته وړي نو ښه که یوه لور ورسي دا درې نورې به څنګه کېږي ځکه چې دا ټایمونه هر څه خو په یو برابر دي دا یو رقم محدودیت یو بهانه جوړول دي پلمه جوړول دي مستقیما دی نه وی چې دا کار مکه ولاره ورته جوړی ته چې کله غواړي یو څوک منه کې مطلب مستقیم نه غواړي ته یو څه وای خو داسې یو طریقه جوړی چې پاغه باندې فشار وارده هغه دې داسې یو حالاتو کې راګیرکې چې هغه مجبور او مکلف شي چې په غیر مستقیم ډول ستا خبره ومني اولی موږ یو انساني ټولنه لرو دا خو ځنګل نه ده چې یو انسان یوازې راووځي هغه انسان به بېخي ضایع شي قسم خوړلی مسلمانان وایي تاسو ځان ته دومره بهترین انسانان وایي بیاستا په ټولنه کې یو جلی چې راووځي ولې هغه محفوظه نه ده هغه ولې ضرورت لري چې مثلا پلار سره رئیسي یا ورور سره رئیسي
تاسو ته بیرته راګرځو ډېر زیاته مننه اوس به بیرته اغلی قمر نیازی ته وار ورکو تاسو به درته وایئ چې ډېر جله موږ تاسو خبرونه درلودلې د میرمنو د بیکاری موضوع یاده کړی ده د پایله مو یاده کړی ده په دې وروستیو کې چې ازادي راډیو ته ځینې میرمنې زنګ وهي دوی وایي چې دغه یو کال بیکاری د دوی په اقتصاد باندې دوه مربات تاثیر کړی ته دوی اته اوس دی وی افټی لپاره انټرنیټ ځانته نس فالوولې دوی دی وی ورځ لپاره انټرنیټ فالې لغه ایست نور پیسې نه لري تاسو راته وایئ دا حالت کم دسی دوام وکاندي په ټول افغانستان په خلکو باندې بیا په تیر په خزو باندې به څومره نور اقتصادي ستونزې زیاتې سي اغلی نیازی
دا خو واضح خبره ده په دې شاید تر ما او تاسو دی ډیر خپويږي ځکه چې دوی اوس د اقتدار په سر کې قرار لري که څه هم دنیوي علمیت دونه نسته دینی
علمیات لا نسته چې تحلیل کو صحیح تجزیه کو صحیح درک کو صحیح مطالعه کو صحیح او پیژنو دغه خو ډیر لري خبره ده خو بیا هم دغه کسان چې د اقتدار په سر قرار لري هغه دینی زده کړې چې لري هغه تر اوسه تر ما او تر تاسو دغه فکر ډیر خلري چې پویږي کدغه مره اقتصاد د زوفت سره مخ وي او راس تر بلا دغه اقتصاد خراب سي خزي مجبور کیږي چې څه وکي اول راشم پر محرم باندې ک محرم نه لري خواد شهید سوې زوی شهید سوې ټول سیز دلته جګړه و په دې وطن کې خپل محرم د لاس ور کړای استاد په وینا باندې مجبور د چيو محرم په پیسو باندې رانی سي خدا خزه په پیسو څونه پیسې مصرف کیږي او محرم ځان سره تر یو ځای پوری وی سي راولي چې ترڅو خپل مشکل حل کړي باندې بل نو دا چې د اقتصادي مشکلات سره دغه خزه مخسو چې وس د افته د انټرنیټ پیسې نه لري کور کې د کور مصارف نه لري غلاوی ډیر سي وي دي کور په کور غلاوی شروع سي وي دي د کور د خزو تلاوي غلا سي وي دي د کور د خزو هغه د اولیا ضرورتونه غلا سي وي دي یعنی اته داس شوې ده چې په هلمند کې د کور څخه د غړو ډبه غلا سي وي ده نو تاسو فکر وکړئ چې غلا پیدا کیږي غلاوی کیږي ټول بد اخلاقی ته ټول بد روزګاری ته ټول بد فعلی ته زمينه واره کیږي د خپل فساد ده هم دغه د اقتصاد زوفت فساد ته پراخه پیمانه باندې لار واره یی کله چې خزه په اقتصاد باندې قوی وي هیڅ ډول ستوځو مشکلات سره نه مخ کیږي په ځان بسیا کوي په ځان حساب کوي خپل کور ته خدمت کوي خپل بچو ته خدمت کوي ولې دونه کوي دات دی ورته وځه کړی ده راسه د اسلام خاص تک واقعا مسلمانی بیبی خدیجه کبرا فل تجارت کوله کوم محرم ورسره روانو لاری ورسره په تجارت کې شپې ورځې په لاری کې تیرولې هغه وخت قافلې ټول په خوت للی ټول په وشان وتللې شپې ورځې په لاری کې تیرولې کوم محرم ورسره روانو ته خو هغه ما ته ثابت ک چې په آیات او په حدیث کې چې دغه سره به هر پیره کې خاوند للی یا پلار للی یا زویت للی څوک درلودل خو یې وز غټه خزوه ولې اساس ته دینه ګوره تدلته په ما باندې قیدات دي شروع کړی دا چې به محرمه د کور موزه کار مکوه د کار فرصتونه دي ټول په باندې محدود کړل هغه دي دومره د اقتصاد د زوف سره مخ کړی دي چې بل اخر په یو بد اخلاقی باندې به خدای امه کې لاس وې ځکه چې ته مجبور کې ته د فرصت تا ورته ورکړی دا کغه یو زلي ګناګار سي ته سلزلي ګناګار اي ځکه چې دا فرصت ورته تا برابر کړای
اوس بیرته راځو اغلی شملین یزیتا تاسو دی اغلی قمر نیازی خبری واوری دلی دوی دی خپلو خبرو پا پایل که ویل چه طالبان تر بل چا زیاد پدی باندی پویگی چه انجونی باید درست پریگ دی او میرمنی باید پریدی چه کار وکا او که داو نکی نو ورست تر بل دی افغانستان حالت خرابیگی دی میرمنو اقتصادی وزیاد خرابیگی وی طالبان پدی باندی پویگی کنه استاس داره توی دست طالبان پدی موضوعات باندی پویگی بیاتی بل خواگوری مکتب ترلی ده میرمن کارتر نسید للی ده حجاب و محرم خبر بار بار ورته کیگی آیا طالبان بان خپل واک خپل نه لري دا کورونه بل څوک پکې سره هم د تاسو په نظر
واقعا هم د سدا کم کسان نو کچته پاله سیړنه وسی د چې د دوی لورګانې خوندي او تزي یا پنتونونو تزي کنه لمړی خدای چې د دوی هر یو نه به د حساب واخستل چې دوی لورګانې اصلا په افغانستان کې نه دي دا دین او اسلام چې دا د اصول او قوانين سړي د ایواز په افغانستان کې پلي کیږي ځکه چې دوی هم د لپاره خپل لورګانې په نور هیوادونو کې ساتلې تر څو الته ور باندې کړو کې خدغه اصول چې کله الته نه مراتیږي د ته خپل لور او د بل چا د لور لپاره دا دین والي دوه ډوله کوي والي د غل لپاره یو فتوا لري د خپل لور لپاره بل فتوا لري او بل دا چې موږ په دې باندې خبرې وکړو چې وخت هم طالبان دی واکو اختیار لري او کني لري دغه مسله همیشه وایي کله چې ته یو پروژه جوړه کله چې ته یو ډله جوړه په کوم هدف جوړه یعنی مطلب دا چې تر څو چې هغه هدف ترلاسه کړي ته مخکې یو پروژه یا د یو پلان په جوړولو کې ته خپل هدف مشخص کړي چې دغه پروژه زه په کوم حساب باندې جوړو طالب ډله د افغانستان د بنسټ د خرابولو لپاره رامنځته شوې ده که هغه دوی وایي چې نن زموږ غواړم هر یو راځي او ډېر په واضح ډول باندې په سوشل میډیا کې په رسنیو کې کښېني چې موږ غواړو ښوونځي خلاص شي ښه دا ښوونځي ما تړلي دا ښوونځي د کومې عام نجلۍ پلار تړلی دا خوانځي چا تړلی دا خوانځي هم دغه تا تړلی دا وطن بیرته راځي ما ته کښېني چې خوانځي زه غواړم چې ښوونځی خلاصي په غوښتنه باندې څه نه کېږي عملي کول پکار دي. دوی د دې په نړیوالو سټیجونو کې یا په نړیوالو کنفرانسونو کې کښېني او ټول هغه څه چې نړیوال ورته وایي هغوی دا د ځان سره نوټ کوي او راځي خپل هېواد ته. ښه بیا خلکو ته وایي چې په تمه دی، خو خلکو هغه وخت کې په تا اعتبار وکړي چې یو مثبت څه له تا وګوري. د ښځو په وړاندې په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره چې تا یو مثبت څه ترسره کړي چې څوک په تا باندې باور وکړي چې هو دا د راتلونکي لپاره پلان لري. اوس دا د ښوونځیو مسله که چېرته مونږ تاسو را واخلو ټولو نه اولویت لري. ښه مشخصا دلیل چې دوی وایي چې په دغه دلیل باندې مونږ ښوونځی بند کړی هغوی دا نه شي وړاندې کولی. اوس که د نجونو د کالیو مسله د حجاب مسله را واخلي، د افغانستان کې د ښوونځیو حجاب بیخي صحیح ده. که په هر عالم ته کښېنې، هر مفتي ته کښېنې، هغوی ورته هېڅکله داسې یو څه هغوی زه فکر نه کوم په دې باندې انتقاد وکړي چې دغه حجاب د دغه نجونو صحیح نه ده.
ډېره زیاته مننه. خپرونه هم وروستیو شېبو ته رسېدلې ده که په دا وروستیو کې تاسو دا راته وایئ چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، څه کول پکار دي چې د افغان مېرمنو نجونو غږ واورېدل شي او هغه دوی چې کوم حق لري هغو ته ورسېږي، څه وسي؟
یوازینی اقدام دا اوس مونږ تاسې په سترو سترګو ولیدل د محسا موضوع چې هغوی ټوله یو غږی شو، نړیوالې غږ واورېده، اقدام کولو ته هغه د زمینه یا فرصت برابر سو. نو زما غوښتنه زموږ د افغانانو څخه هم همدغه ده، دارینه قشر ته مې اشاره ده، هغه دې دغه غږ د ښځو د تعلیم زموږ سره یو برابر اوچت وساتي، بدرقه دي کې تر څو نړیوالې مونږ غږ واوري، دوی مونږ سره ملاتړ سي، چې نړیوال زموږ سره ملاتړ سي. ټول خو به دوی هم نسي بندي کولای، ټول خو به دوی هم نسي وژلای، ټول خو به دوی هم له منځه وړلای نسي. راسي ټول یو ځلې یو غږ سي، غږ اوچت کوي، زموږ ملاتړ وکړي، خپل د خوندو ملاتړ وکړي، خپل د لورګانو ملاتړ وکړي، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د شاتګ د مخنیوي لپاره.
بله ډیره زیاته مننه. میرمن قمر نیازی او اغلی شمل نیازی له تاسو خو نړۍ مننه چې یو سات مو په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ او لو اړیدونکو سره هم ځانګړي مننه کوو چې د موږ تاسو د خبرې او د باسي واورید دا ونننه دې مخکخه خو خبرونه تربیه